او سرغړونو د چړنې کمیسون خپل موجودیت اعلان کړ. د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون د 44مې ماده د لومړي فقره لمخې په دغه کمیسون کې لاستنه غړیتوب لري. د بختر اژانس خبر لمخې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د چړنې کمیسون چې مشري د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی کوي تر اوسه په 19 شکایتونو باندې کار کړی دی. ملي موزیم ته تاریخي آثار وسپارل شول. د جدید میاشتې په اومه د ملي امنیت لوی ریاست د برونسو یو دیک او یوه خټینه کاسه چې په دې وروستیو کې له قاچاق وړونکو نیولې وه ملي موزیم ته وسپارل. د ملي امنیت ریاست د تیر کال په اوږدو کې څو ځله دا ډول آثار د ملي موزیم ادارې ته سپارلي دي. د سینما نړیواله ورځ په بغلان کې ونمانځل شوه. د مرغوم یتمه چې د سینما له نړیوالې ورځې سره برابره وه د بغلان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ونمانځل شوه. د بختر اژانس خبر له مخې په پیل کې د بغلان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس په افغانستان کې د سینما په تاریخ او فلمونو خبرې وکړې او د سینما اوسنی حالت یې وارزاوه. د بغلان د سینما او تیاتر موسم مسول قدرت الله تګابي په خپلو خبرو کې د بغلان د سینما بریالیتوبونه یاد کړل. ویل د بغلان د سینما او تیاتر موسسه تیر کال په دې بریالی شوه چې درې فلمونه نندارې ته وړاندې کړي. د غونډې په پای کې د بغلان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د سینما څو تنو لوبغاړو ته سوغاتونه او ستاینلیکونه ورکړل شول.
د جدې شپږمه د اردو او فارسي ژبې د نومیالي شاعر مرزا اسدالله خان له زوکړې سره برابره وه. مرزا 213 کاله لمخه د هند په اګره کې زیږیدلی و. دی هم د ګڼو نورو مخکښو شاعرانو په څیر په خپل وخت کې مشهور نه شو، خو د وخت په تیریدلو سره یې مینوال او لارویان ډیر شول. مرزا په اردو او فارسي دواړو ژبو شاعري کړې ده. دی خپله فارسي شاعري تر اردو غښتلې بولي. زموږ همکار نورګل شفق له ډاکټر احسان الله درمل سره چې د مرزا غالب د شعر کافي مطالعه لري مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
اثر ہونے تک کون جیتا تیری زلف کے سر
درمل سے بول خو سلام بیا پیل بدین او کوچه دی غالب پاړه مرزا اسدالله خان غالب سید شاعرانو لیکوالانو بلد بیا هم عام اوریدون کی هم یو سد دوی جوان سره بلد شي.
ډیر مننه زه هم خپل ور سلام کوم. غالب دی اردو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی او دای خپل دی هندستان نو پاسل کی د خپل یو کتاب کې د پنجاهنګ په نامه وای خپل خطونو کې هم ډیر زله ذکر کړی شي. ز د سلجوقی ترکیم سلجوقیانو دی ترک دی کم نیم زمانه سب فریدون او افراسیاب ترسیږي. د د نیکه د شالم په وخت کې فوقان بیگ هند ته راغلی و. په هند کې د نظام الدوله په نوم یو حاکم و. د هغه سره نوکري کوله او بیا وروسته په اګرې کې دېره شوی و. په اګرې کې د ده دوه زامن زیږیدلي و، یو نصرالله خان بیگ یو عبدالله خان بیگ. مرزا غالب چې و د عبدالله خان زوی و. غالب خپله په اګرې کې زیږیدلی او بیا وروسته په 15 کلنۍ کې پلار مړ شوی. بیا د ده تره نصرالله بیگ د ده هغه وکړه، سرپرستي وکړه تر 8 کلنۍ کې هغه مړ شو. نو بیا وروسته په 13 کلنۍ کې واده وکړ د عمر بیګم په نوم یوې ښځې سره. بیا د ده شخصي ژوند هم د کړکیچونو نه ډاک و، اولادونه نه کېدل.
درمل صاحب وایي هوی مدت کې غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. نو غالب خدای دیو بخی دغه 13 یک شنبه یعنی 28 دسمبر 2013 یعنی د کلیزې ورځ وا. نو 2013 ډیر کلونه دی. د چې په دې شعر کې ویلې دي چې په هر خبره کې د دمدا خبره وا چې کدا کار داسې نه وای، کدا سی وای نو څنګه به وو. نو تاسو په نظر درمل صاحب چې د پرختیام دغه سیارسته په تنقیدی نظر لیدل کڅنګه دی په خپل وخت کې هم تر نورو شاعرانو یو څه نه هتا ډیر د مختلف او شاعری مختلفه وا.
او غالب ځین نقدان وای چې د اردو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی. د اردو ژبې په ادب او کره کتنې کې یو استلوی دی پیړې شاعر دی. غالب پاڑه ویل کیږي چې دای دینو نسم پیړه شاعر وځکه دای په اول سوه ونوي کې په دسمبر کې زګدلای وو په 1398 کې وفات کړی. یا مثلا وای چې ورسته اقبال د شلمې پیړه شاعر دی او د بلې پیړه فیض دی او د بلې بل دی. خو ځینې اردو نه قدن وای چې دای حتی د ټولو پیړه یو شاعر دی او د راتلونکو څو پیړه یو شاعر بومي. او د دې دلیل همدغه دی چې د غالب زاویې ډېرې بدلې دي. دای که ژوند ته ګوري، که کائنات ته ګوري، که خپل شاوخوا گوری پگ وقت کی چپو ہند کی حالات ہو دے ٹولو تا پم کول سرا دے تو نور شاعران یو بل ڈول لے کے نا کہتے ہیں کہ غالب کہے انداز بیان اور دے دا د بیان انداز د ټولو نه مختلف دی. یوازې د بیان انداز هم نه دی، د خبرې چې کوم دی هغه هم ډېرې مهمې دي. دی چې کوم صوفیانه خبرې کوي، کومې فلسفي نظریې لري. په اردو شاعرۍ کې دغسې ژورې فلسفي خبرې لومړی د ده کړي. په اردو شاعرۍ کې دا واسوخت سرسري خبرې دي، عشق و عاشقې دا خبرې ډېرې زیاتې وي. دی نه پخوا هم د اردو ژبې یو لویه استانه شاعر میرتقي میر تیر شوی. دی خپله د هغه ډېر مرید دی، وایي چې ریښتیا کې تم هی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں آج زمانے میں کوئی میر بیتا. د میر پاړه ډېر د مینې نه ډک شعرونه دی ویلي او ډېر عقیدت ورته لري. خو د هغه په شاعرۍ کې هم ژور فلسفي مسایل ډېر کم دي. خپل ژوند درد او سوز او ګداز پکې شته، مګر د غالب په ژوند کې د سوز او ګداز د ده د فلسفي افکارو، د ده د تصوفي افکارو او د ده د نورو ژورو مشاهدو سره داسې یو ځای شوي چې یوه ډېره لویه شاعر ورنه زیږولې. او دا وجه ده چې په اردو شاعرۍ کې زما فکر د غالب غوندې لوی شاعر به نه شي تیر.
دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستا.
نو څه فکر کوي چې رښتیا هم د ده په شاعرۍ په هغه وخت کې څوک دومره ډېر نه پوهېدل چې داسې خاص ارزښت یې نه ورکوه، یا ډېر نه پسې ګرځېدل، او که څنګه؟
ما مخکې مو ویلي و خو په هند کې په هغه وخت کې شاعري درباري او سرسري غوندې وه. بل د غالب کمال دا و چې دای د هندي سبک شاعر و. هندي سبک شاعري سخته وي. د خپله په اردو کې د هندي سبک شاعري کول او دا لومړۍ تجربه وه. دای خپله وایي چې طرز بے دل میں رختہ لکھنا اسدالله خان قیامت ہے. وای د بے دل په طرز کې ته اردو لیکي دا قیامت ده. نو یو دا خبره و چې مثلا په هغه دور کې چې کوم شاعران وو د هغوی خبرې سرسري وي. مثلا د داغ دهلوي شاعري کې تاسو وګورئ د ده حماسر دی. د هغه شاعري داسې دی لکه اردوان ټینیجر شاعري ورته وایي. د ژوند د سرسري مسایل او دغه کیسې پکې فلسفي نه دي. د لفظونو سره دغسې لوبې لکه د غالب چیز ده، دا غم نشته پکې چې پارسیوانان ورته کلمه کاتوري وایي. په دې لحاظ یو دا ده چې د ده افکار ډېر ژور وو د اردو شاعرانو په نسبت. بل د ده انداز هم د هندي سبک انداز و. ده غوښتل چې په اردو کې د بېدل غوندې شاعري وکړي. دا چون وروسته چې بیا خلک ورسره پوه نه شول، د ده په ژبه پوه نه شول، ده به ویل چې زه د راتلونکو پیړیو شاعر یم، یا هغه چمن تر اوسه نه دی پیدا شوی چې زه پکې نغمې ووایم. د ده تجربې نوې وې او د نوې تجربې سره په هره زمانه کې یو ډول حساسیت موجود وي، یو ډول حسد ورسره موجود وي. دا کار د غالب سره هم وشو او وروسته دا زړه توره شو، فارسي شاعري شروع کړه. په فارسي شاعري کې هم د لوی دیوان لري او ډېر ښکلې شاعری کړی. هغه هم د سبکی وقوع د هندي سبک ډېره د اعلی درجه شاعري دی. حتی دی د هندي سبک لویو 15 شاعرانو کې هم یادیږي. په فارسي کې هم دی د هندي سبک د لویو شاعرانو نه دی.
درمل صاحب اوس به د غالب صاحب د ځینو شاعري ځانګړنو په اړه وغږیږو. که تاسې کوم غزل یا کوم شعرونه اورېدونکو ته وژباړئ او په اړه یو څه خبرې وکړئ.
غالب چې لوی شاعر دی، د شعر کما حقه ترجمه کول به سخت وي. خو د ده ځینې ځانګړنې چې دي، دا د کلمو سره ډېر عجیب چلند کوي. زه به دوستانو ته د ده یو غزل ووایم او ځینې خبرې به ورباندې وکړو، کیدای شي د دوی سره مرسته وکړي. جور سے باز آئے پر باز آئے کیا، کہتے ہیں ہم تجھ کو مو دکھلائی کیا دے وای چی زما معشوق دعوی کوي چې ما جور ستم نور پر خول اوس اپخوانای کوم جور ستم چې کړی دی هغه شرم ما ته مخ نه خي وای دا چې مخ نه خي زمون مثلا خو دی ددن هغه
کاتی ور مات لا پس خراب غلا
پس خراب مطلب دا چې جور نه دی پر خول لاګ هو تو اس کو ہم سمجھے لگاو جب نہ ہو کچھ بھی تو دکھا کائے کیا وای کا دخمنی میں لگ دخمنی تو وای کا چری دخمنی میں منگ باغت لگاو وای محبت بورت وای کنا منگ سر دخمنی کی منگ بورت محبت وای جوڑا بورت وای رسل جوڑ چی ہی سم نشتا چھ بند سڑے دکھا و خوری اصلن دے دکھی خوڑل چھ شین نشتا
دکھا خوال تا خوڑل کی چھ دے دوڑ ترمن یو چوی
یو چوی ہچ رشتا پد نہ کنا دا مبالغہ چم رخ کلی کی چھ زمن ترمن ہچ رشتا نشتا ہتا دخمنی ہم نشتا لگ ہو تو اس کو ہم سمجھی لگاو جب نہ ہو کچھ بھی تو دکھا کائے کیا وای ہولی کیوں نام ابر کے ساتھ ساتھ یا رب اپنی خط کو ہم پہنچائی کیا وای نام ابر تم خط ور کو زخ پلم ور سر روان نیم کنا دی دے رشک نہ سی اس دا
خط وڑن کے
خط وڑن کے زما یار ون وی کنا
وای نو حسادت کی
حسادت سمر دیر حسادت تے کنا وای خدای پاک دا عجیب اندول دی اس بو زخ پل خط پل ور وڑم پوچھتے ہے وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائے کیا اگر پختنہ کہوی چھے غالب سوک دے جنہ پوئی گم چھے اس دتا چھو ہوئی کہ غالب یعنی دی غالب باشی خیلی دیر مشہورہ دے چھے ارد سوک پوئی گی چھے دی غالب چھے سرمین دے اگر پختنہ کہوی چھے غالب سوک دے دائیوائی چھے کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائے کہ اس دتا
چھو ہوئی
سوک میں پوئی کہی چھے اس دتا چھو ہوئی
او ما چھے آوری دلی اگر کم سیریال دے غالب پڑا چھے جوڑ شوئی ویلی کم رقاسا و چھے ام دی دا پشیر پوئی دل ام یا تا ارزخت و
خو دی فلم چی دی مواد چی دی اغم دی غالب دی ژوند دی اثر او دی خطون نه راخستی دی کتم زنی مبالغم دی پکی خو بیا م دی د اغه دی مشهور دی د را بیت لري زیات دی هتا د پخپل خطون کې لري اعترافات کړي دم دی حقیقت نه لري نه دی زنی خلک وچی دی په شاعرم پویدل خو غدا خلک نو وچی د تای ګاټ د سوالک نه ته به دات ورکول
زنی خلک هم لاس نیوي شي نه شو
بازو کو خو د ژوند داسي وچی لاس نیوي ته ضرورت لرلو او دوسره د شاعر نه غیر بل وسیله نه وځکه د ویل چې زما پلارونو نیکونو توري ویلی زما د قلم د ملک پچا شم کوم خلکو چې د ته باید لاس ور کړی وای کوم خلک په شاعرۍ پیدلی وای هغه سر نه پیګرول دي په شاعرۍ
بازی چای اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے
غالب دی شاعر د سختوالی وجا دم دچی د شاعر سره یو کلتوری پس منظر تړلی وی او کچری لستون کې ویغه کلتور نه نوې خبر بیا مشکل تمام کی مثلا دای وای چې سکه ہے مہر خو کے لیے ہم مصوری تقریب کچھ تو بحر ملاقات چاہیے وای ما چې د مصوری ز دکړي د خاصتو د پاره مز دکړي د خاصتو د دند د پاره
یعنی د مصور هم واکسونه مستل دي
او د دین معلومیږي چې یو کتاب د غالب کون ہے وہ نن سواتا تیکل کل شوی پر کتاب کی کدیش دی لیکوال دا وا ډیر درست نه وی خو هغه دا وا کړ چې مصور او د بیت مطلب دا چې په هند کې په هغه وخت کې چون د معاصر کمرې نه وی تصویر نه جوړی دل چې یو څوک بتلو په چوکې بو کیناستو مصور به دغه شکل رسموله دی وای چې ما د مصور دی دی پر زده کړی چې د دې دند پورې چل جوړ شي او څوک نه سپیره توزیع جوړو مفت به ورته ګورم نو دا کلتوري مسلې یو علت دی چې کچری لستون کې سره بلد نه وي د غالب باندې په یده ورته سختيږي
او د دې اثر هم ګڼ دي فرزن په اردو کې او په فارسی کې
د دې اثر ګڼ دي یو خو د اردو او فارسی کلیات دي یو د تیموریانو د دورې تاریخ لیکلی خو ته د غالب چې خو بل چا راټول کړي خپل یو د دستنبو په نوم د یو کتاب دی د سر سید په یو کتاب باندې تقریز لیکلی هغه ډېر مشهور دی د خپل بری کی یو کتاب لیکلی دی پنجاهنگ په نامه چې بری کی ځینې مسالې دی فارسی شبی دی ګرامر او دی مصطلحات پڑھ کړی نور هم د ډېر خوري وری لیکنی دی
عبدالمل صاحب په سنی وخت کې فرزن افغان شاعرانو سره هم تاسو بلد دی سرلی صاحب نه راوخلا یا حمزه بابا دی نور کوم دغه شاعران یادولې شي چې د دوی په طرز شاعری کړی دا دوی بیا په خپل سب کې چمرا بریالی وو
ولا پختو شعر بند ہت پٹول اردو فارسی پختو شعر بند دی غالب دی لوستان او اردو کی خو د تابعین یا د تعقیبون کی زخ دیر دی ہت تر احمد فراز پوری شاعران کوشش کول چې د دلاره ونیسی خو د دلاره ډیره سخت دی ممکن نه و چې چا دی تکړی و په پختو کې ډیرو شاعرانو د غالب شاعری لوستي دی غالب مصری رخصتی دی غالب شعرونه ترجمه کړی او فکر کوم چې پختو شعر کې چې د کوم نفسیاتي مسلې دی دا وځي په شاعرانو کې چې په اردو پویږي.